اته بجې شپې احمد شیبریم السلام علیکم دا سجی رډو د دې سات خبرونه د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي دي چې سر لنن د افغانستان په نه وشت ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو امکانات شته د دې ریاست خبر پانه کې چې پرون خبره شو وړاندوینه شوې ده چې په هرات بادغیس غور فاریاب جوزجان بلخ سرپل سمنګان بامیان دایکندي روزګان کندهار زابل پکتیکا خوست غزنی پکتیا ننګرهار کابل لوګر میدان وردګ پروان بغلان پنجشیر کاپیسا تخار کونړ نورستان او بدخشان کې به نن واوري او بارانونه وشي د باران اټکل د 1515 ملیمتر او د واوري له 1315 سانتي متر پورې شو دی تیرونی په فراه هلمند او کندهار کې لورشتونو وروسته سیلونو د نشتی 40 کسانو ژوند واخیست په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده په دې بیان کې راغلي دي چې اروپای ټولنه او شریکان د پوهنې چې د ټولو لپاره وي روغتیا خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پریښود خو د اروپای ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل د اسرائیل حکومت نن اعلان وکړ چې په غزه کې د روشي او فوسه اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي فوسه یا فتیر د یهودانو اختر دی چې سږ کال د اپریل له 12 تر 19 دوام کوي په دې ترڅ کې حماس چې واشنگتن او اروپای ټولنه د ترهګر ډلې په توګه پیژني د اوربند د دوهم پړاو پاړه پر خبرو اترو ټینګار کړی دی د اوربند د تمدید وړاندیز د اسرائیل د سریاسم دفتر په یو بیان کې سود خي وروسته تر دې وکړ چې د اوربند د لومړي پړاو وخت پای ته ورسید د اوربند وړاندیز د امریکا استازي ویکتور ویتکاف کړی دی بل لور ته د دوهم ځلي اوربند لپاره خبري پیل شوې دي د اسرائیل همدارس د منځګړیو قطر مصر او د امریکا متحده ایالاتونو استازي په قاهره کې راغون شوې دي د حماس د سیاسي دفتر یو غړي باسم نعیم اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې تروسه پرمختګ پکې نه دی شوی ټاکل شوی چې نن د اروپا او ناتو تړون مشان په اوکران کې د سولې امنیت او پر روسي د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي خو وروسته تر دې چې له روسي سره په جګړه کې د اوکران لستر تمویلونکي متحده ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي پوسپینا مړی کی د جمی پورز د امریکا د متحده ایالاتونو دولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس خبري اترې له اختلافات وروسته پایته ورسېدي زلنسکی خبري پریښ کړي او ترامپ خپل رسنوي کې ولیکل چې د اوکران ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا درش د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یوونی ورسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتی پوسټي جوړ کړي خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شو دی د تورخم پولی د بندیدو له عمله په زرګونو خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولی دواړو غاړو ته بند پاتې دي سفی الله ستانکزی او نور جزئیات
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولې چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتی پوسټو د جوړولو هڅه کوي شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یو ونې ورسته ویل د طالبان حکومت باید داستون زاده همغږي د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په اړخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی د تورخم پولې تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولې سلګونه لاري چې سوداګریستو کې لیک دی او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي لیوی او نه رئیس د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایثار پاتې دي خلک له سختو سوندو سره مخ دي اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د تورخم پولې سره په سمنټو بار لاري ولاړ د ازادي راډیو ته ویل
ولا مشکرا ډیر زیات ورونه ما صلاح در رحم وکړي په ټول مسلمانانو ما صلاح د انتپاک راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره چې وځي په خیر سره
د علی په نوم یو بل ریور هم لستونځو شکایت کوي چې په سبزی او میوه ډک موټری سار ولاړ دي
میلی دي او ګډ باندې ولاړو دوه طرفه لنجه شوې ده ولج دومره تکلیفونه دي موږ لګاړو ټوله خرچي مخوړي په ولاړ باندې وټلو کې نه دا د اسونو سہولتونه شته او معاملي د حکومتونو دي ولج بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاډو سشته کوم ستنه شته ټول پردي مالونه لاندې کوي یخچالونه کې مانټي دي سیلاب کې خرابې شوې، ډېر نقصانات شو. موږ له بسوګم بوختنن کې الله دې د خیر په مخ خلاص کینو.
تور خام کې سوداګرو هم پر حکومت غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شینواری ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل، د تورخم پولې تړلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سخت زیانمنه شوې ده.
تورخم بندې خوله کرښې په ور واوړو. په میرامشا کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. بلور ته پرون په لکه مروت کې هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. جزئیات د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پراپور کې.
شمالی وزیرستان میرعلی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوه، لس سرتیری او یو ځایی کس ژوبل شوه دی. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میرعلی ځایی خلکو وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو څخه ډګاړې ایدک پول سره د فوز ګاډو سره وجګړه وو، چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه برید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تانه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولي. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې. میرعلی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زې د عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړې. د میرعلی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړی وو چې د خپلې خاورې امنیت خپل ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسلې سره ورشي. د غزان مرګې بریدی دکې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز همغه کړي وو چې حالت دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپل کمیټه ټاکلې. سوې دکې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی، نه روزګار وی، نه پیسې وی، نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وی چې ته په نو وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلې. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان ته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خواخ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلي واکمنۍ څخه را په دی خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی. له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لاره ته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی شي. یو څوک سي د ذهنن نه ګډ وړ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نوښت نشي راوړلی منځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترسو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړي راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅاند یم، ما بار بار دا کوښښونه کوم. دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسترالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي تر سره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وی، کم مهارتونو ته ضرورت وو، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې دي، کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وی که رسمي ژوند وی، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندور پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخته زو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نه وخت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار دی، یو بیل برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې او په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه خ او ژر زده کړی؟
کله چې موږ خوانځای لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلو. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس د کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس د کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوٹ راخسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحانو، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوٹ راخسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه خشم، او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کما او خیز دکم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمينه برابر کړ غواړې هم داسې څه وایې؟
دقیقا بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای نو وخت دسم کولای، دا خبر سمه ده او کدای هڅه نه کوي.
اغلی فرشتي زه باید دا وایم چې یو څوک وایي چې زه نو وخت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نو وخت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره، یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نو وختونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیات کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو طبعا ځوان انرژي ورسره وسی، په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسترونه ولري، ډیر نو وختونه وکړي ترسو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارت نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم او د اصل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځنی فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کمو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په خپ باڼه باندې. او په زمین کې نو وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مارکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راځي، د لټۍ به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو والا یا ما سره امکانات نشته، دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگانه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شروع غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او ته یې نه لرې.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغوی هم د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم یاد کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شي د برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سره نه تنوع سره هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دی یا بل طرف دی، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرم دا او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي، حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي او حتمان هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې پلاس کې لري کلګمی په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګل کارو کې ترسو یو غختله او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
کور مو ودان لتاسو مننه چې موږ مو د مرکه وړ بولولو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي هلته کار کوي یو نوې طرحه جوړوي په هغې کې ضرر کوي نو دا دې نه مایوسه کېږي د خپل پالیسي دې تغییره کړي یعنی خپل نوښتونه دې تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه څومره د خوښیدل چې همیشه نوښت ولري.
اول کله چې موږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون ته راغلو همیشه هدف مې ومدا او ټاکلې و چې همیشه په ژوند کې نوښت نه وسی او ما چې کله شروع کړی دا په راستا او چپلاس په پیژندل دی همیشه په نوښتو سره وم او نوښتونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجاد دی. نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره محلي د خلکو دپاره داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هر ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف دې ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم بل کال کې بسي بل کال کې بسي زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي سړی تقویه هم ساتي نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کوونکی. نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوې نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکړې سیاحتو کې ښه ځایو کې مناظرو کې وګرځي طبیعي ژوند ته د خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه خزینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي دي یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي په دې اکلا باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل مثلا زه مثال یو چې موټر اخلي کنه هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ دغه اصلا کغه وې سوارز نه لري هغه رنگ دغه ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانان د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په ژوندۍ کې راولي خپل پرفتار کې د خپل نوښت راولي. یو سروي دی چې خپل د ژوندۍ چې څومره ما دوستان مان لري شي وي دي څومره تر نږدې شي وي دي کول شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په ژوندۍ کې یو نوښت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه منوسي او همدغه سه کچا تاوان او قدرت رسیدل کې تاسو ته اشاره وکړه خپل په لباس کې خپل په پوشاک کې خپل په درس کې خپل په تعلیم کې خپل په تجارت کې په هر شي کې چې د ژوندۍ روزمره قرباني سوال شي په کې نو وخت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي دا ورته ډیره ګټه ورده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باید تاسو وویل څه وی چې همیشه یو ډول د ژوند روان دی که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوونو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي. د سیاو کاسته باندې تاسو خبر څه بي
زما کسانو ته چې په مغه اوله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري نه زینه پی زینه بل اخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغه ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نوښ زندگی مکوي. نو همداسې چې کی جی نرسری لري نرسری لومړی سمس لري همداسې دولسم پورې بیا پانتون بیا ماستری او دکتورا راځي زندگی هم دغه سر نوښتونه هم دغه سری. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ یو ځای کې مدرېږئ کوم ځای نه مایوسه کیږم خو بل بخش شروع کړئ. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون ادامه لري او اس وخت مو مایوسه کیږئ آخر هدف ته رسیږئ.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نوي په ژوند کې څه بدلون نوي یو نوښت یو رقم ته ځوان انسان خستګي انسان ستړی کوي زړه له ژوند څخه توريږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي تنوع ته ضرورت لري نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر ووسی کی خصوصا هغه باسواده قشر هغه تل غوړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري. ارزښت خو دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډیر زیات لري هغه په اقتصادي برخه کې په ټولنیز په عیسیتي برخه کې د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډیریږي تجربه ډیریږي انسان دې ته هڅیږي هڅول کیږي چې دغه برخه ته راغلم کار مې وکړو که دا رقم ته کم که دغه بله ژبه ورسره زده کړم لیسانس مې کړی د ماسټري ورسره وکړم. نو دغه په خپل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي په ژوند کې نوښت راځي د ژوند په چارو کې د انسان په خواصو کې په عادتونو کې په کړو وړو کې په ټولو کې بدلون راځي. البته مثبت بدلون راځي که موږ نوښتګر اوسېږو که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو څهغه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي انسان غواړي چې بدلون را ولی دې ځوان باید یو نوښت ورته ونو وسیږي په ځل کې بدلون اتمی ده. موږ تاسو کې د انسان عمر ته ګورو خپل د ژوند وای پی او حال نه د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري په خپل غواړي چې په ژوند کې بدلون او خوالی راشي. نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي نو د نوښت لپاره فکر نکي او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي انسان د خوالی په لور ځي انسان دی بدلون په لور که وو غواړي که ونه غواړي زی که مونږ وو غواړو که ونه غواړو دا عمر په مونږ تیریږي سره که مونږ نور تنوع راولو مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو ځوان خپل کو خوشحالي ځان ته را پیدا کو خوشحالي ول منزو سولې ځوان څنګه وکړو هغه وخت مونږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي په کور ناست دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راتوایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کیده کوټې له ډیزاین نه د ټول کور له ډیزاین نه د هیولې له ډیزاین نه له څه نه یوه انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري.
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې اوس کومه ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډیر سوي نه جوړیانې ډیر سوي دي. او که وغواړو چې هغه شرایط سره رقم ته بدل کو بیا هم انسان کولای شي چې پیغه کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصله سره سره دا خبره چې زه کوم په مخبل خانه لګي څومره سړی حوصله وکي خو بیا هم په مطالعه سره یو مسلک ته پزده کړو سره چې کوس مکتبونه باندې سوراس سره رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کو سره رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کیږي تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته کتابخانه شته له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي خو که اقتصادي اړخ ته ګورو پوهیږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بس ورباندې کوو ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې کوچني ولو مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې موږ ته به یې په پنسل باندې باندې لیکنه پیو کې چې برته پاکم چې نه تاسو بیا بیا استفاده کوي. نو دغه دغه مونږ ګورو د خپل یو کوخخ یو اڅه واد یو خزون لپاره دی لپاره چې مونږ واځي د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج رانه شي ریوي کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې هم د اوسم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطي یعنی کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده هغه کې به یو بل انجلې ژوند سره پرتله کوي چې هغه به هم د سي ناسته ده، نو اسمان ته ګوري په ناجوړې باندې مخته ده، روحي وضعیت یې مخ نه ده تبن تاثیر کوي.
د کور تعزین کول نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که مونږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه که د بدلون فکر اولو دا نه ده بدلون چې مونږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په مونږ اقتصادي فشار به مي نه، مونږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو هلته واچو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي چې د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. د عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېزه لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستې بل کتاب نه راځي، یو کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کو، نو دا شان ټول په ژوند باندې اغیزه لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیزه لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره کوو غوړو له یوې ذرې نم سره استفاده کولای شي.
بله، کورنۍ د کور انجنونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابره کی، څومره مرسته وسره وکړي چې لکه شانو نه تاسو په دې توانی د لسی چې نوښت راولې؟
نه نه نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کورنۍ اغیز لري، ورور په خور باندې اغیز لري، خور په ورور باندې اغیز لري. په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پوهیږي کغه نوې ځوان وي لاته لسونه پورته وي چې زه په کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبر اوریدل کیږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې مونږ ګورو چې هغه یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وایي شاید د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوهسي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
سلامونه د ازادې ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. دا فابریکې ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، لدې تجربې به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي، دا د تا ورته ډېر پښتنې شې چې لمړی به لدوی څخه ورو چې ازادي رادیو میلمه خبرونه ته زرو پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیکه هلی تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې. ز واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځه مې ننګرهار کې لوستې، د محمدی صاحب زده ریلیسس خبرښ شوم، سمې د کانکور لارې ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده، سمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده، او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را پدې خو په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیر زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وای چې په وخت کې چې مو زکړې کولې آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لوی پنګونه تاسو کړی؟
که چې په ول کې سوزلول خونځي نه راځي چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړیندا کیسه شي نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغه سې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي، ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهداف ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بند شو. او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړله او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایټالیا هیواد ته، خپل پاسپورټ کړه او په دې جری نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا د ډیګري د خپل د ماستری چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دان دا واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد وو، چیلنجونه ډیر درانده وو، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې وو. د دې باوجود هم نو کوم څه مو چې په ذهن کې وو او کوم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور به په خپل بخش کې دا درې کال کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راوځو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سموچې زده کړې دي او هغه څه چې زنان یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپل خلکو ته خدمت وکم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړون کې شمه خو ولی بد بختانه شرایط دغه سی راغلل چې مونږ ته کم سچې باید وې بیرته تللې وې هوا ته هغه موجود نه و هغه سره نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نور هیوادونو ته کار وکړو نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه سې قدر چې باید وې هغه نشته دی نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګا شو.
امین ان شاء الله. د غرب او افغانستان ترمنځ کومه تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، مثلا کاری ساحه وګوري هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او کغه په د کاریف شرایط په حساب شي، نو شرایط ډیر زیات سخت او شوروي حسن نه و ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړی وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مباور لرو او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی او په دې جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې، د ډیرو انټرویو په اخر کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې و دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اول پروژه چې تکمیلول هغه په ایتالیا، هغه پروژه د زمکی د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخ کې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو، دا یو نوی چیلنج وو. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ سختمنی چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی، د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې پڼېواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټي ویل کیږي چې استفاده هم د درملو د لپاره او ما مواد تیارول دي، نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بل پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه او دا هم تکمیل کړه. دا هغه پروژې وي او دا هغه سترې بټې وي چې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي، او کلونه کلونه به د انسان دا استفادې وړ وي.
بله سیدی صاحب، وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوختي هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ، د همدغې ودونو لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما یو حس چې په افغانستان کې و که نه دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ؟
ګوري کاری صاحب فرق دی، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دې ځکه زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کیږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کیږي او ډیر عزت درکول کیږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خاطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا که چیرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي، نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر ښه حس مو کړی وي، ډېر ښه حس به مو لرلې. ولې اوس هم که خپل هیواد ته نه شو، نو د انسانیت
بالے اڑان دے مزین عورت اشارات درلود لکا چیلنجونی او ننګونی پدغه لړ کې پدغه مسیر کې تاسو راغلی تر دې ځای مزان رو رسو بیا پورو پاک د نفت فابریکه د نورو بټیو او د نورو کې مې وی تو کو کاروبار مې پیل ک پدغه لړ کې ننګونی څه وی
ګوري ننګونی خو ما د مخ کې ویل چې کسام ز د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنه لرو، نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهکانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو، نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي، نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات و. کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوق ویني، ته ډېر زیات شوقونه ویني، نو یو ډول حال که کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات و. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای بزرلری او ارمان وی باید ترلاسه کی نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته او لا دوام لري او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږی چې تاسو کاروبار پیل ک آیا ایتالیا غوړه و تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پنګونه وکوي یالته کاروبار فرصت وکي څنګه مو ایتالیا د پنګون لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کتاسو کتلی وی دلته د زمونږ افغانان راشي نو ماسلین په عموم کې به د ماسلین نو به زه شروع کوم ز د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړل چې راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېر زیات همکاري کړي د خپل ماسلین سره یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کملار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کی هغه ټول لارې چارې مې ورته وروخو دي په دې کلون کې او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه پیل کړل خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل او په بدبختانه به وایو چې اوس اکثر ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه پریښي دا یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړ شوی چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولای پرمختګ وکړي نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخدا چې مثلا که غواړي هغه په هر روپۍ هیواد کې وي ته کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکول شي نو دا چیلنج دا خبره ډیر زیات وی خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
bale bale اوس bale سید صاحب دغه سید صاحب یو مسله چې وړاندې می غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو هغه ک تاسو دغه پنګونه په ایتالیا کې کړی دا د تجربې درلودل په اساس موږ وکنه عبدالت په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودل چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفت فابریکا جوړه کړې ده په دې تړاو پنګونه وکوي تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي نو خطر باید واخلي چې خطر ونه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولای دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږه لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولای شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه، تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي؟ یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په موږ فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورته وایي د دې صنعتي بټۍ ورته وایي دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټوله اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایتالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو نو مونږ دا چې دې تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو په ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هوادونو کې کار کوو او هرې بټې ته ټول همکاران یوځای زو او د غټول مصارف او هر څه چې دې زمونږ د کمپنی لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول پاره هیواد ته، چې کوم هیواد کې مونږ پاک لرو، پټې لرو، یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو، مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي، هغوی راځي بیا هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پانګونې امکانات برابر وي، هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري، دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلې وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی، نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غوندې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو. او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخش چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري، او یو نه یوازې د شبرغان پر د هیواد په کچه، په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد مونږ لرو، د هغې د خطر د پروسس چې دا کومې بټې په دې باندې نړیواله کچه پانګوال ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې په ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستی کې سیدی سه دندې پانګونې په تړه وغوړم چې تاسو نو پوښتم، په ایتالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي، هغه تاسو پیغام څه دی، څنګه کولی شي چې په اروپایي ودونه کې به پانګونه وکړي؟
ګوري، په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي، که پروفیشنل کار کول غواړي، نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثره لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډېرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده، کلونه خواري کړي ده، باید په هماغه بخش خطر دوی باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی، لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه ته لاس واچوي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې تازه شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو هم ډېره زیاته
مننه.